پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم، ما تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی یم. خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې هم درو. زموږ ونیزه خبرونه د نیمې نړۍ غږ به هم اورئ. خو اړومبی اردو ونیس اجمل ته چې د دې وخت خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان کورنی او چارو وزیر وای په ټولنیز میډیا د فتوا ورکونکو پر سید با قانوني کاروایی کوي. په بلوچستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې لکتر لږ سوار لس کسان وچل شوي دي او د ترکیې ولسمشر د شام ادلیب صوبې بیرته نیولو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ یو تن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال احسان اقبال دا هم ویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
اگر هم گلی گلی
کمنګ په کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا سیب دا فتوی ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی، نو دا کار د الله تعالی دی، دا زمنګ کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانه خلو. بل دا چې د چا د وجنې فیصله به هم د تعزیرات پاکستان او قانون د سوري لاندې کیږي.
د رستیو کې په منصور شوی انتخاباتي اصلاحاتي بل کې د حلف نامې نه په مبینه توګه په ختم نبوت د ایمان عبارت لري کولو د خبرې رستو په ټولنیزه میډیا د حکومت ضد کمپاین پیل شوی دی. د فاټا سنو مشرانو، پارلیماني غړو او سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په نهمه نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي بیګانه وخته مشال ریډیو ته ویل یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي. هغه زیاته کړه:
اوس د 9 اکتوبر درنا چې دا نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته راوستو، د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکو. ډیمانډ خو زمونږ ډېر ډیمانډ دی. یو د په 2018 کې صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کېدل او یو هائی کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ، دا درې ډیمانډ دی ټوټل زمونږ.
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د مسلم لیگ نون ګوند غړي محمد نصیر مشال ریډیو ته ویلي باید د احتجاجي ناستو نتیجو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې دا شن قبایلي ولس له نورو مشکلاتو سره مخ نه شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډله پر دې دریست دي چې د فاټا راتلونکي په اړه دې ټول پښتنه وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تېر ورځ په پېښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 15 کلن پلان منصور نه دی چې له مخې به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه زم کول شي. عمران خان وویل چې تر 2018 کال انتخاباتو پورې دې د قبایلي سیمو اولس ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد سانګوای د ډینګي تبې له بچي د مړو شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د یادې سانګې لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرا لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون څه د پاسه 1300 کسانو د ډینګي ټسټونه شوي وو چې پکې 37 کسانو کې د دې ناروغۍ تصدیق شوی دی. د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنس په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي. په کوټه کې د ایدي ادارې مشر علي احمد مشال ریډیو ته ویل چې نن د کوټې آی ټي پوهنتون بس پیرغیب سیمې ته روان و چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېده. نوموړی زیاتوي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسي ضلعه کې د زیارت پر ورځ په شوي برید کې د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې ده. نن یو پولیس چارواکي محمد اقبال رسنیو ته ویلي اوس هم په روغتونونو کې 40 تنه تر درملنې لاندې دي چې پکې ځینې سخت زخمیان دي. د جلمکسي ډیپټي کمشنر اسدالله خان کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید د فتحپور درگاه په دروازه کې شوی وو او په هغه وخت کې ډېر زیات خلک په درگاه کې دننه موجود وو. داعش د دې پیښې ذمهواري منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په شام کې د ادلیب صوبې د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی. دا صوبه د داعش تر ولکې لاندې ده. ترکیه له شام سره په پوله لاغرست خپل پوځیان سیات کړی دي چې په سیمه کې له روسیې او ایران سره د ډسبندې لپاره په کار کولو سلا شوه. ولسمشر اردغان په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د ادلیب صوبی امنیت باوري کول لپاره نوي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه نن په ادلیب کې سنجیده عملیات پیل شوي دي او دا به دوام ولري. اردغان د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه د ترکیې ځواکونه په ادلیب ته نه دي تللي. نن د روس په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی پلویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. رپورټونه وایي د احتجاجونو د پولیس سخت ردعمل هم راپارولی شي. د ناوالنی پلویان غوښتنه کوي چې باید نوموړي ته د 2018 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړل شي. د احتجاج لاغرستو کېږي چې د مسکو یو عدالت د 20 ورځو قید پر ضد د ناوالنی اپیل رد کړ. په نوموړي تور دی چې بغیر د اجازتنامې ترلاسه کولو احتجاجونه رابللي وو او په دې برخه کې د جوړ شوي قانون خلاف ورزی کړی دا. د کرغستان مرستیال وزیر اعظم په وی ټرافیکی په خکی وشل شوې ده. د کرغستان حکومت د مشال ویډیو کرغس څنګه ته پخلی کړي چې نن د بشکیک په مغرب کې 38 کلن تیمور زوما قادروف غاړې له یو ټرک سره جنگیدلې چې پکې نوموړی سخت زخم کېدو وروسته مړ شوې ده. د نوموړی ډرایور او مرستیال هم په پی خکی مړ شوې دي. زوما قادروف ته د کرغستان وزیر اعظم د اکتوبر په 15 نیټه د کېدونکو انتخاباتو د تیاریانو د څارنې دنده ورکړې وه. او اخیری خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت وایي د بهرنیو چارو وزارت د 45 ارب ډالرو په ارزښت د تاټ په نامه دفاعي میزایلي نظام په سعودي عرب باندې په ممکنه توګه د خرڅولو منصوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت ایران په منځني ختیځ کې په موجودو ګواښونو کې یو یاد کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د انیس اجمل اوریدو په روانه خبرونه کې نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د قبایلی سیمونو د پارلمان غړي د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غزي.
سب ڈیمانڈ خود زمون گریٹ ڈیمانڈ دی یو دے 2018 کے صوبائی اسمبلی میں مارن منتخب کیدل ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینشن ان اف دی ایوارڈ کے ساتھ.
دا سفران وفاقی وزیر ویلی دی قبائلی سیمے بعد اخبر پلان مطابق خیبر پختونخوا ورگڑی
مرچر کول چې گورنمنٹ کوم ټایم فریم ورک کړی دی پاغا باندې دی جما سره سائن کړی دی لکه مرچر دا څه وڑا خبره نه چدا ای پشپا پشپا دا مرچر وشه.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس نه د مړو شوش میرا 1500 تر رسیدلې
تقریبا 62000 کسانو کې موږ ټیسټ کړل پاغې کې 13000 کسانو کې د دې تصدیق شوی دی.
زموږ ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسن اقبال ویلي چې واز ریاست د حق لري چې دا فیصله وکړي چې څوک مسلمان دی او څوک کافر. پروند قومي سملي غونډې ورستو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ چاته دا حق نشته چې د جهاد پاړه باندې فتوی خبرې کی. تفصیل د محمد عمران نور.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال لومړی په قومي اسمبلی او بیا سره د قانون د مرکزی وزیر زاید حامد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په یو اسلامي هیواد کې هیڅ یو څوک دا حق نه لري چې د چا د وژنې فتوا جاری کړي. په ټولنیزو رسنیو چې چا هم فتوی جاری کړي دا هغوی پر ضد به د سایبر قانون د سوري لاندې کاروایی کولی شي.
اگر هم گلی گلی محله محله آپس میں ایک
کمنګ په کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا صاحب دا فتوا ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی نو دا د الله تعالی دی. څوک چې بعد جنت او دوزخ فیصله کوي دا زمون کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانخلو. بل دا چې د چا د وژنې فیصله به هم د تعزیرات پاکستان او قانون د سوري لاندې کیږي.
کسی شهري کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی دوسرے شهري کے بارے میں قتل کا فتوی جاری کرے.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاد تکړه چې په اسلامي هیواد کې د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی. د جماعت نه د جهاد اعلان نشي کېدلې. هغه ویل چې د چا د سزا او جزا فیصله کول هم پر سوشل میډیا په انفرادی توګه نشي کېدلې بلکې دا ټولي فیصله به ریاستی ادارې کوي.
فیصله کرنا کون مسلم ہے کون غیر
مسلمانی یا د غیر مسلم کېدلو فیصله په سړکونو کوڅو یا سوشل میډیا نشي کېدلې. د ریاست ادارې دا حق لري چې دا ټولي پریکړې وکړي. بل دا چې د چا د سزا ټاکنه د جماعت نه د فتوی په شکل کې نشي کېدلې. په دې ملک کې آئین دی او دا فیصله به هم ریاست کوي چې د چا لپاره د کوم جرم کومه سزا ده.
ریاست نه کرنا ہے
کہ کس کے لیے کس جرم کی کیا سزا.
پامدی اڑا دینی چارو کارپو مفتی فضل منان ہم دا دریز لری چې اسلام کله هم چاته دی ریاست دنه د بل ریاست جوړولو اجازت نه ورکي او نه کوم یو تن ته دا حق تر لاسه دی چې چا د وجلو یا کفر فتوی جاری کی.
اسلام کی جی دا بالکل نشترے چوکس را پاسی کے واغ دزان نہ دوچی او مفتی جوڑ کے او عالم جوڑ کے او پخپل پتوی ور کے او بس خلق تو وئی چی زما پ پتو باندې کی تاسو عمل کو نو دا چرته کم نشی کی دے دے دا پر شرط ہم دا دے چی دا غد پروا یو سند بی پ یو علاقہ کی او ریاست جوړول نو دا خو اوم نشتا دے شریعت خلاف دی چی پ یو زے کی زال ریاست قائم اول
دے دا ونی دا بحث لاغي ورست شروع شوه چی دا ٹاکنو اصلاحاتی بل 2019 پ مسویدہ کی دا ختم نبوت دا سوگند توری دا بدلی دو خبرونه را منست شیو. په دې اړه د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر دغه خبری غونډې ته ویلي چې د دې مسودې په تیارۍ او قومي اسمبلی ته د راوړلو په عمل کې ټول سیاسي ګوندونه شریک وو. هیڅ یو چاپی نیوکه نه وکړې خو په سینټ کې د جمعیت علماء اسلام سینیټر حافظ احمدالله دا معامله پورته کړه او د دوی ګوند یې پوره ملاتړ کړی او دغه بدلون بیرته اخیستی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا محمد عمران راپور تصور ده. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو پاړه د اعلان شوی درنې د تیاریانو جاج خست دی. په دې اړه بیګا په اسلام آباد کې وغونډه شوې ده. په دا غونډه کې پریکړه وشوه چې په 9 اکتوبر به د پارلیمان مخې ته د احتجاج په توګه باندې پرلت غزي. زموږ همکار سراج ظهیر هم دې غونډې ته ورغلی و. مونږ نور معلومات راکړي.
اسلام آباد کې د خالی پشپنا وخت د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د سیاسي ګوندونو د غړو سره غونډه کې فیصله وکړه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او دې لړ کې به ټول سیاسي ګوندونه له دوی سره ملګري وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل وویل چې دوی سره بغیر له پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علمای اسلام فیډلې نور ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې تر د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو به له دوی سره ملګری وي. نوموړي د خپل غوښتنو په اړه وایي.
اوس د 9 اکتوبر درنه چې دا چې مونږ کم به اسلام آباد ته راځو نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته راوستو د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکو. ډیمانډ خو زمونږ درې ډیمانډ دی. یو د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی ممبرانو منتخب کېدل او یو های کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ. دا درې ډیمانډ دی ټوټل زمونږ.
دا و منیسټر ګون جنرل سیکرټري مې افتخار حسین مشال ریډیو تپدی اړه اوی
عوامي شل پټه دا فیصله وکړه چې قبایلو منتخب نمائندگان چې څه فیصله کوي موږ به سره یو. چې د نورو د منتخب ممبرانو ویلی شته او نور ځینو منتخب ممبران چې څه فیصله کوي خل منی د قبایلو د سره د خلک ولې ونه منی او دا چې یو جایزه مطالبه کوي او دا یو ایډیل پوزیشن دی چې د پاکستان ټولې سیاسي پارټۍ بغیر د دوو پارټو نه د محمود خان صاحب د پارټۍ نه او د مولانا فضل الرحمن صاحب د پارټۍ نه اے ټو زی ټولې پارټۍ چې کوم دی نو هغه منی.
د الفاټ سیاسی اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د فاټ اصلاحاتو کمیټه د رپورت مطابق فاټ اصلاحات عملی کړي. نوموړي زیاته کړه
فاټا سیاسی اتحاد په حواله باندې چې کومې فیصلې دلته وشوي نو زموږ د فاټا سیاسی اتحاد همدغه غوښتنې وي او همدا د پاره د فیصله چې کومه وشوه موږ به همدغسې څنګه چې به د پېښور د انټرچینج نه موږ شریک را روانېږو او همدغه لیډرشپ سره به راځو. د فاټا سیاسي اتحاد مشران به هم په دې کې اغلته ناغزه نه شاملېږي او دغه چې به د ایجنسو نه د ټولو بېلابېلو ایجنسو اف آر نه به د فاټا سیاسي اتحاد غړي نه د نورو ټولو پاټو مختلف په خپلو جنډو هر سړی به په خپلې جنډې سره ټولې پاټۍ به هلته راوځي او هغه به چې دی نو په دې جلوس کې شاملېږي.
مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه.
خیر شتا و کنه شتا و کپیو شي کې خیر نه وي بیا مو فائدہ د غلري په میر خاص کر عوام ته وخت اته میر صرف دار پدار باندې کنه چې نور دم عوام نور تکلیف کی کوشش دا کی چې خبره هیڅ په مذاکرات باندې حال کی په درنه باندې مشکل خبره دو عمران څومره درنه وکړه او ځکه یورو به ته نور درنه شوی دي په هر حال دې خبره تر څو سوچ بچار.
بل په لو د فاټه اصلاحات لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرانو دریز دي چې قبایلو ته دي ځان له صوبه ورکړي شي چې خپل فیصله په خپل کوي او د جمعیت علماء اسلام فیډل وینا د قبایلی اصلاحاتو کې د قبایلو و پختل شي او د دې لپاره د پټول فاټا کې ریفرندم یا ټول پختنه وکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې فاټا د زر تر زره په خیبر پختونخوا ورګډه کړل شي. عمران خان پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې د حکومت له لوري تر 2023 کال پورې د فاټا په صوبه کې په مرحله وار توګه د ورګډولو د پلان مخالفت کوي. تفصیل غلام غوث راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خبری کانفرنس په سر کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمه دي زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، او دغه عمل دي د 2023 په ځای د 2013 نه پیل کړي شي، او د 2013 په ټاکنو کې دي دوی له د پښتونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
2018 شروع تاکي قبایلي علاقے لوگ
د شاملولو عمل دی د 2013 نه پیل کړی شي چې د قبایلی سیمی استازي د پښتونخوا اسمبلی ته راوستل شي. د دغه سیمی دولت سره چې څه وشول نو هغوی هیڅ आवाज نه لرلو، هغوی بیکوره شو او په خپل هیواد کې دننه کډوال شول او د پښتني څوک نه وو، او دا عمل که د 2023 پوری وزنډول شي نو دې سره به د ترګرۍ د بیا تولید کېدلو موقع ورکړي شي.
دهشتګردي کو جنم لینے کا پھر سے
عمران خان زیاته کړه چې د پښتونخوا صوبه په انتظامی او مالی توګه دې ته تیار ده چې قبایلی سیمې په دغه صوبه کې زر تر زره شامل کړي شي. عمران خان د قبایلی سیمو په موجوده نظام او فاټا سیکریټریټ صدا ډول نیوکه وکړي.
یہ جو فاٹا سیکریٹریٹ ہے یہ پاکستان کی شاید ایک ایسا ادارہ کہہ لیں جو کرپشن کا اڈا ہے.
فاٹا سیکریٹریٹ د پاکستان یو داسی اداره ده چې د درغلو او بډو رشوتونو اډه ده. کومه پیسه چې دلته د قبایلی علاقو ده هغه پیسه هغلته کې نزی، او وفاقی حکومت د دینه ګټه پورته کوي.
لوگ فائدہ اٹھاتے جو پوائنٹ کرتے ہیں.
عمران خان وویل چې داغه ګوند په وفاقی حکومت د قبایلی سیمو په لړ کې د فشار اچولو لپاره به په احتجاجونو کې هم برخه اخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د سفران او سرحداتو وفاقی وزیر غالب خان ویلي دي چې وفاقی حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره خپل پلان لري، او په دغه پلان باندې به عمل کوي. نوموړي زمنګا د همکار احمد الله سره خبرې کړې دي، راځي چې دا خبره واورو.
په دې کې په حقیقت کې ډېرې مرحلې دي چې هغه په یوه ورځ یا په یوه شپه باندې نشي کېدای. دا زه تاسو ته یقین دهانی درکوم چې دا صرف او صرف خلک بدګمانۍ پیدا کولو کوشش کوي. بالکل اټل فیصله شوې ده د مرجر کولو چې ګورمنټ کوم ټایم فریم ورک کړی دی په هغه باندې دوی د ما سره ساینونه کړي دي. لکه مرجر داسې وړه خبره نه چې دا وایي په شپه په شپه دا مرجر وشي، دا پورا فاټا ده. نو موږ دا وایو چې دا ګورمنټ چې کوم ټایم فریم ورک کړی دی دا بالکل صحیح دی.
غالب صاحب، یو پوښتنه کوم، حکومت څومره وخت ورکړی، کله پورې به دا عملی کوي؟
زیات نه زیات 10 سال، کم از کم 5 سال. خو موږ خو کم از کم یو کال پاتې دی پنه پس به چې چا ګورمنټ راشي هغه که په شپه پکې زم کوي که په یوه ورځ کې پکې زم کوي.
شاجی ګل صاحب او نور چې کوم ملګری دي هغه دا وایي چې د سپریم کورټ، های کورټ واک غزول، ان اف سی واک کې برخه ورکول، او په 2013 انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی سیټونه، هغه وایي چې زموږ ډومبۍ دا درې غوښتنې دي. دا درې له موجوده حکومت
د دې فاټه د زم کول ولا موقف دی. نن یې دال ورما 3 ورځې کېږي چې موږ دا اټل فیصله کړی دا په دې کې ان اف سی والا موږ ته اټ کړی دا پاټا والا سټیټس ته موږ ته هم لاوشي. پرونه بل ورځ یې مسره سوینا وکړ دی بیا پشپا پشپا کې هغه د کې ټیکټ زمکاولو خبره دی. ان اف سی والا هم کوي او د ټیکسس والا هم کوي او ټول کوي. زه شجګل ته سوال کوم، دا داسې وړې فیصلې نه دي چې ته پشپا پشپا کې غواړې. دا صرف شجګل صاحب دا یتا ډیمانډ نه دی، دا ما ډیمانډ نه دی. ایز سټیټ منیسټر تاسو راشي لسکی په سوچ سمجھ په حوصله په هوش سره راشه چې کومې فیصلې دي. دا د شپې د یوې ورځې د ګڼې خبره نه دي. داسې د جذبات نه کار ماخله چې کومې فیصلې د جذبات نه چا کړي دي یو کوي. نو هغه فیصلې ډېرې کمزوري وي، هغه ډېرې ناکامې وي. ته فاټه ته هغه فیصلې ما وره چې سبب بیا فاټه چغه وایي.
غالب صاحب، د وفاقي کابینې غونډه شوې وه د روان کال په مارچ میاشت کې، په هغه کې د اصلاحاتو منظوري ورکړلې شوله. یو شمېر کم سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه هم د فاټه اصلاحاتو حمایت کوي. نو بیا حکومت ته هغه کم مشکلات دي چې اصلاحات نه عملي کوي؟
نن د فاټه ډېره خوشنصیبي ده، په دې کې نفل رمان دی. ریفانس مخالفت کوي نه محمود خان کوي ریفانس ټوټلی په فیور کې دي کو زه دا ویایم چې کومه د مرجر کول زه اوس دا هم صفا خبره کوم ځکه نوې دا غزدا میدان را ده شي شجګول 70% پټاول سپریټ صوبا غواړي مونږ دا وایو چې نه سپریټ صوبا ډیره مشکله خبره ده مونږ به هغه کار وکړو چې د فاټا پکې فائدہ هم وي خیر دې کې پکې وي کني ماته د سپریټ صوبې فائدہ ده کو زه بیا دا ویایم چې نه جغرافیایي له سره هر له سره فاټا د خیر دې پکې پکې کې زم شي زه د ریفرنډم په فیور کې نه یې کني ریفرنډم ته زور سره وکم چې شجګول ته بس دود کا دود پانی کا پانی به زور ته راوباسم چې ته د خپل حلقه نمائندې ما کا دای چې کوم ډیمانډونه دي دا خالي چې د خپل حلقه ډیمانډونه دي چې صاحب چې کوم دي دا د خپل حلقه ډیمانډونه دي دا د ټول فاټا ترجمانی نه کوي کنه
نو غالب سه شهاب خمستاسو د پارټي کسته
موږ یو فیصله وکړه دای الته بیا د صوبې د زمکاولو خبره کوي ته خو شپه دینه 15 منټه مخکې د ساين په کړای دی سړی یو زبان وی وا خبره وی کنه ای ولیار وی چې دا پار 5 منټه بعد خپل موقف نه سړی چاته کیږي زداوی مچ دا ډیر کمزوري سړی دی نن ار یو سړی د سکورینګ پر لګیا دی حقیقت باندې عمل یې څوک نه کوي چې اصل حقیقت څه دی دا ډیر کا سنپاته نشته چې دا کومه ایجنډا باندې روان دي سم سره بل ور سنو نه کوي دای نن بیا ای ټی سی ته روان دی دای نن الته درنه کوي د درنه کوم ضرورت ای ټی سی کوم ضرورت دی ملک ته تباہی دی بربادی ولا خلچ دی هغه درنه کوي
د سفران او سرحدونو وزیر مملکت غالب خان او چې زمونږ د همکار احمد الله سره خبرې کولې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په خبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس نه د مړو شمیر 15 تا رسیدلې ده د خبر پختونخوا د روغتیا د سانګي چارواکي وایي چې اوسم په خوښه 1.5 لک کسانو کې دوی د ټیسټونه کړې دي او په ډیرو کې د ډینګي وایرس موندل شوی دی په دغه اړه باندې شبیر جان نور معلومات راکړي
په خیبر پختونخوا کې صوبایي د صحت محکمې لخوا د ډنګي مرض لپاره جوړ شوې سانګې او د پبلک هیلت محکمې مشره ډاکټر شاهین اپریده په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د ډنګي ماشینه د اغزمنو د شمیرې په حق له مشال لیډو توایي
تقریبا 62,000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی په هغه کې 13,000 کسانو کې د دې تصدیق شوی دی یا اډمیشن کې د چاته ضرورت او اوسه تقریبا 10,000 کسان دی وخت د هسپتالونو نه الحمدلله خیر خیریت سره ڈسچارج شوی دی او په فل کورونو کې صحت یاب دی تقریبا 45 ډیټس موږ سره شوی دی
بل خو د پیښور تاکال او ګرچا پی رسیمو اوسیدونکې سور از وړاندې په پیښور کې د حکومت لخوا د ډنګي ماشي د مخنیوي په ضد اوچت کړی شوی حکومتي ګامونو په ضد احتجاج کړو او دغه ګامونه ناکافي بللې وو ولې ډاکټر شاهین د دې په جواب کې وایي
نو زمنګ اکل او زمنګ معلومات چې سوي هغه مطابق تقریبا مکمل اګامونه شوې دي نو هغه ما عمده ته په سرونم کړه او اوس بیا کوم چې دا وی په ذهن کې د څه کوم شه ده چې کوم مونږ نه ده کړه کې دې شي چې دا وی په ذهن کې څه ده خبره ای چې کوم هغه غواړي چې وشي او مونږ دغه یو خو چې ساينسي تور باندې څه څه پکار دي یا ټول مونږ کړی دي
دا چې دړنګي ماشي یا دغه مرز د خیبر پښتونخوا کمه کمه زلې اغزمنه کړې دي نو موړ زیاتوي
ڈینگی چې دی کنه اوس داسې مرض نه دی چې زمونږ په علاقو کې نشته څنګه چې ملیریا دی داسې ڈینگی تقریبا اوس هر سیزن کې مونږ سره راځي دا کیسز نه ضلعو نه مونږ ته کیسز رپورٹ شوی دي خو چې کوم کې زیات سلو نه یا یو نیم سل نه زیات کیسونه دي آ مونږ سره دې وختې سلور دیلې دي
د صحت محکمې چارواکي او طبي ماهران د ولس نه بیا بیا غوښتنه او اپیلونه کوي چې خپل ګیر چاپیره ولاړې پاکې اوبه هم نه پرېږدي بل دا چې د ماښام او سهار وخت کې پخپله او ماشومانو ته هم داسې جامېګانې اچوي چې لاسونه پښې ښکاره نه وي ځکه چې د دوی په وینا د ولسي مرستو بغیر دوی په دې رنځ باندې قابو نشي موندلې شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته په پاکستان کې د رینجرز ځواکونو له لوري د کورونا چارو وزیر د احتساب عدالت ته له ننوتو منع کولو وروسته د منتخب حکومت او پوځ ترمنځ خراب اختلافات راڅرګند شوي دي کارپوهان وایي چې که څه هم د پردې شاته د حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات له مودو راهیسې خراب وو خو د دې پیښې وروسته سم په ډاګه شوي دي نور حال د عبدالحی کاکړ پراپور کې
د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسن اقبال تیره اونۍ رینجرز واکونو هغه مهال احتساب عدالت ته له ننوتو منع کړ چې کله عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د مقدمې اورېدنه کوله. له دې وروسته احسن اقبال او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت غبرګون وښود. که څه هم دا ستونزه لا حل سوې نه ده، خو د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د فوج دریځ په ډاګه کړ. نوموړي د رینجرز ځواک د اسکر لوري د داخله چارو وزیر عدالت ته لننوتو منکولو پیشه مقامی وبلله، او دارنګا نوموړي پر یو شمیر نورو چارو هم د خبریالانو د پښتنو جوابونه ورکړل. د سیاسي چارو په فسیزه کا وایي چې د فوج د ویان د خبرو ښکاره سوه چې د هیواد پر مختلفو چارو د فوج او حکومت نظر مختلف دی.
یو لحاظ نه چې کله آرمی خپل خبرې کوي ISPR ته تھرو، ټولو کې دلچسپ خبره همدای چې دوی خپل یو نظریه پیش کوي. زمونږ چې کوم سیستم دی هغه کې یو آئین دی، بیا حکومت دی، بیا آرمی راځي. د دې کې داس کاری چې لکه یو لوی پاور دی خپل سوچ لري او کار هم خپل طرفه کوي لګیا دی.
د ولسی حکومت او فوج ترمنز تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات په ډاګه سوی چې د عدالت له لوري تر نااهله ګرځېدو وروسته نواز شریف ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په اشارو کنایو کې سختي خبرې کوي. د دفاعي چارو پور ریټایرډ لیفټنانټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د فوج او ولسی حکومت د تعلقاتو په خرابېدو کې اوس شدت راغلی دی.
لکه چې نواز شریف نا اهله ګرځول شوی دی، له هغې راروستو د فوج او منتخب حکومت ترمنځ په تاوتریخوالي کې شدت راغلی دی. د دې اندازه مونږ په مختلفو حوالو کولی شو. یو خو نواز شریف صاحب چې کومې ویناګانې کوي، او بل د رینجرز قصه مخې ته راغله چې روستو د فوج وایان په خبري غونډه کې پوره تفصیل ورکړي، نو له دې مونږ په اسانۍ سره اندازه لګولی شو چې په یو جمهوري حکومت کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ څنګه تعلقات په کار وي. هغه سې نه دي،
سیول ملکی تعلقات جیسے جمهوری حکومت میں ہونے چاہیے وہ تو نہیں ہے.
کله چې په پاکستان کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نو دا ویره راپیدا سي چې شایي فوج داسې اقدام وکړي چې په نتیجه کې یا خو جمهوری نظام یا بیا حکومت له منځه ولاړ سي. خو جنرال طلعت مسعود او فسیزه کا دواړه په دې باور دي چې داسې ښکاري چې فوج او ولسی حکومت دواړه هڅه کوي چې اړیکې داسې یو ځای ته ونه رسیږي چې تاوان یې دواړو ته ورسیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریکټ
کې منګل تطبیق چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د امریکا د بارنو چارو دفاع وزیران بعد روان میاشتې په پای کې د پاکستان سفر کوي. ای پی خبری ایجنس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سفر مقصد پاکستان ته سخت پیغام ورکول دي. نور تفصیل د ګل ایاز نور.
ایف پی خبری ایجنسی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتلونکو اونیو کې خپل لوړپوري سفارتي او فوزي استازي پاکستان ته لیږي. ایف پی خبری ایجنسی د پاکستان او امریکایي سرچینو په حواله لیکلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د روانې میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د دې وروسته به د دفاع وزیر جیمز ماتس د هغه هیواد سفر کوي. خبری ایجنسی د چارواکو په حواله لیکي چې د دې سفرونو مقصد پاکستان ته یو سرګند پیغام ورکول دي چې په ریاستي کچه د جهادي ډلو سرپرستی د قبلولو وړ نه ده. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان فشار اچوي چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې بغیر له توپیره د ټولو ترهګر تنظیمونو پر ضد کاروایانه کوي. خبري ایجنسی کې د امریکا ولسمشر په اگست میاشت کې په خپل وینا کې په پاکستان نیوکه کړې وي. نو موړی ویلی ول پاکستان ته اربونه ډالر ورکړل شوی دي، خو د دې باوجود په خپل هیواد کې هغه ترهګر ته سرپناه ورکړي چې دوی ورسره جنگ کوي. خوشبګونی روسو د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس کانګرس ته ویلي دوی به پاکستان ته یو بل موقع ورکړي. خبري ایجنسی د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په حواله لیکلي چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنس په فوزي کچا اړیکو باندې څه اثر نه دی پریوتی، او د جیمز میټس سفر به سلوي بدون رانولي. ایف پی خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف واشنگټن ته سفر کې د هغه هیواد په دریس کې څه بدلون نه دی راوستي. نوموړي هغه تورونه بې بنیاده او بې ځایه وګرځول چې پاکستان تر هغه وروسته پټنځاینه ورکړي دي. نوموړي ویلي چې د غواخونو ورکولو پر ځای همکارۍ ته اړتیا ده چې په سیمه کې امن راولي. خبري ایجنسی لیکي ځینې په دې خبره باور دي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره د روغ جوړی بهیر کې رول لوبوي. خو ځینې بیا دا خبره کوي چې دا بحثونه له لسیزو راهیسې کیږي خو بې نتیجې ثابت شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو درنگ شبیل په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې د انیس اجمل لپاره مهم خبرونه ورو د خبرونو نرستو ورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلی د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هی سیوتن د جهاد اعلان نولو فتوا نشي ورکولی. پرین په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروسته نوموړي ویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د فاټا سنو مشرانو پارلیماني غړو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په نهمه نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي یواسي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت اسلام فیډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د سلسله سره په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تېره ورځ په پېښور وزیر الله هاوس کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 5 کلن پلان منصور نه دی چې له مخې به قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه سم کولی شي. د خبر پښتونخوا محکمه کې د ډینګي ناروغۍ څانګه وایي د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې ده. د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنځ په ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي. په کوټه کې د ایدي ادارې مشر ویلي دي چې نن د کوټې IT پوهنتون بس او پیر غایب سیمه ته روان و چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېدو. په پاکستان کې پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی ضلعه کې د زیارت په ورځ کشوي برید کې د وژل شوو شمېره 30 ته رسېدلې ده. داعش د دې پېښې ذمهواري منلې. نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په شام کې د ادلیب صوبې د بېرته نیولو لپاره عملیاتو اعلان کړی دی. دا صوبه د داعش تر ولکې لاندې ده او نن د روس په بېلابېلو ښارونو کې د اپوزیشن مشر الکسی ناولني پلویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. رپورټونه وایي د احتجاجونو د پولیس سخت رد عمل هم
را مهم خبرونه باورید او سرز اسلام آباد ته چرته چې احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې وخت راغلی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپل ملک ته لاړ شي او دا د امریکا هم ذمہواري جوړیږي چې کډوالو سره د واپس تللو پر وخت مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو قریبا 4 لسیزو راهسې په لکونو افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. نو مهمه خبره دا ده چې امریکا دا کډوال خپل ملک ته لیږلو کې کردار ولوبوي او په افغانستان کې د مختلفې ترقیاتي پروژې شروع کړي چې نه صرف د کډوالو بلکې یاد ملک کې میشت خلکو ته روزگار موقع پر لاس ورشي. اور اسپانه لیکي چې ترڅو به افغان کډوال په پاکستان کې میشت وي نو تر هغه د غلط فهمو او بے باورۍ امکاناتو خاتمه ممکنه نه ده او نه پاکستان د داخلي عناصرو پر ضد په یو مخه کاروایی کولای شي. نو په کار ده چې دا کډوال خپل ملک ته لاړ شي او پاکستان دلته میشت د وسلوالو پر ضد بیل څه توپیره کاروایی وکړي. ایکسپریس اور اسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د قبایلي سیمو نه منتخب ځنې پارلماني استادو په فاټا ریفارمز عمل درآمد لپاره د پارلمان مخې ته احتجاجي درنه ورکړه او د منتخب استادو په وینا چې په 9 اکتوبر با په یاد ځای کې بیا درنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال مارچ میاشت کې وفاقي کابینه د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. نو په کار ده چې په غیر د نور د سزن نه دي په اصلاحاتو عمل درآمد شروع کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه هم دا غواړي چې فاټا دې په یاد صوبه کې شامل کړي شي. نو وفاقي حکومت د اصلاحاتي کمیټې راپور او د سیاسي ګوندونو رائے په نظر کې وساتي او خپل فیصله دی وکړي. آج ورسمانه په خپل اداري کلی کې چې د مشترکه مفادات کونسل غونډې لپاره خیبر پختونخوا حکومت خپل کیس تیار کړی دی او ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د بجلی خالص منافع په مت کې د صوبې بقایا جاتو او لوډ شیډنګ وخت کمولو په شمول په ځنه نورو معاملاتو به صوبه خپل دریز وړاندې کوي. ورسمانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حالات د دې خبرې غوښتنه کوي چې صوبې ته خپل واجبات پر وخت ورکولو سره سره د بنیادی ډانچې د بحالۍ او صنعتي حلو ځلو ته وده ورکولو لپاره د ورته خصوصي مراعات ورکړی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وفاق لخوا د صوبې فنډز ودرولو دی په اعلی کچ نوټس واخیستی شي او په دې نور د سیاست کولو په ځای دی زر تر زره صوبې ته خپل بقایا جات ورکړی شي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې په هند کې د وزیر اعظم نریندرا مودی اقتصادي پالیسۍ ته کتنه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته د ورستنو شو کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملیحا میرزادا د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کړي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکي نریندر مودی چې کله په 2014 کال کې د هند وزیر اعظم شو نو له ولس سره ژمنه کړې وه چې د هغوی راتلونکي به ښه کړي، خو د ورسپانې په خبره په اقتصادي وده کې کمی او کلنې مجموعي ملکي پیداوار د نورو وختونو پرتلا 5.5% ته رسېدل د نوموړي د مقبولیت لپاره ګواښ دی. ورسپانې لیکي چې واکمن بھارتیا جنتا پارٹی اوس په دې اړه بحث کوي چې حکومت په کوم ځای کې غلطیانې کړې او د 2019 تر انتخاباتو وړاندې د اقتصادي ودې لپاره څه ګامونه واخلي. وال سټریټ جرنل لیکي چې تېر اونۍ د بی جے پی ګوند د خزانه پخوانی وزیر په وزیر اعظم نریندر مودی تور پورې کړیو چې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولې دي. یشونت سینا وویل چې په هیواد کې په شخصي سرمایه کاری او صنعتي پیداوار کې کمی راغلې ده. نوموړي وویل چې په اقتصادي وده کې د کمی مهم وجوهات د بینک نوټونو دستیابي کې کمی راوستل او پر ملکی پیداوار او خدمتونو د لګیدلو ټیکسونو سم نه عملي کېدل دي. نوموړي وویل چې دا مسله په 2015 کال کې شروع شوه چې د تیلو په بیو کې د کمی راوستلو له امله نقصان شو او په ریاستي بینکونو کې هغو قرضو ته سم توجه نه شو چې په واپسۍ کې یې ستونزې دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سینها خبرې تر یوې حد سمې دي، خو په بینکونو کې د پیسو یعنی د قرضو کمی یوازینی وجه نه ده چې اقتصاد نقصان ورسولو. رسپانه لیکي یوه مهمه وجه دا ده چې نریندر مودی د مزدورانو قوانینو کې په اصلاحاتو راوستو کې پاتې راغلي دي. په هند کې دغه قوانین داسې دي چې کمپنیانې مزدوران په اسانه له کاره نشي لرې کولی، نو ځکه په دغه هیواد کې د سرمایه کاری فضا سازګاره نه ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د یورپ له ځینو هیوادونو نه د واپس ورستنو شو افغانانو د حالاتو تفصیل په یو نوي رپورټ کې خپور کړی دی. په رپورټ کې له ناروې، هالند، سویډن او جرمنی نه افغانستان ته د ورستنو شو افغانانو د ژوند په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. د سازمان په خبره په 2014 کال کې نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي وو چې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د سازمان په خبره د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پارلمان ته په وینا کې ویلي چې کچري افغانان د کډوالو په بحران کې له اروپایي هیوادونو سره همکاري ونکړي نو دا به له افغانستان سره کېدونکو مرستو باندې منفي اثر وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د افغان حکومت یو ناڅرګنده سرچینې په حواله ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره افغانستان دې ته مجبوره کیږي چې د اروپایي هیوادونو سخت شرطونه ومني. اداره وایي افغانستان اوسمهال د دغو کډوالو د ورستنېدو لپاره خطرناک ځای دی او دا زرګونو افغانانو ژوند له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ کړی دی.
ملیحا میرزادا وچ نړیوالو چارو ته کتنه کوله او ټلیګراف پرسپانه لیکلی دی. امریکا د دې لپاره کوششونه کوي چې برتانیا دې ته آماده کړي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولېږي. پینټاګان اندېښنه لري چې د برتانیا موجوده پلانونه د ټرمپ دغه ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره کافي نه دي چې هدف یې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات نور ګړندي کول دي. دغه لیکنې مهمې برخې د اسرار لم مومن نور.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په ناټو کې د امریکا سفیری پرون وویل واشنگټن غواړي چې د طالبانو داعش او القاعده وسلوالو پر ضد جنگ لړ کې د مرستې لپاره یې اتحادیان نور زر اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت او پینټاګان چارواکي غواړي چې برتانیا افغانستان ته زیات شمیر کې امنیتي عسکر او پوځي روزونکي واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور په زرګونو شمیر کې ځواکونه لیږي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې د امریکا اتحادیان دې اهم نور سرتیري ولیږي. په ناټو کې د امریکا سفیر ویل په کار ده چې د اتحادیانو عسکر یې د امریکا د شاوخوا هغو 3,000 عسکرو سره یوځای شي کوم چې لوړان دي افغانستان ته پر لاره دي. ورسپانه لیکي ډیری پر دې عقیده لري چې کېدای شي یا د مسله هغو امریکایي چارواکو اهم راپورته کړي وي کومو چې په دې وروستیو میاشتو کې لندن ته سفر کړی. یو سرچینه وایي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي هغه ته د جګړې لپاره نور اسکر پکار دي. د په خبره له ترګرو پاک افغانستان چې څومره د امریکا په ګټه دی نو همره د برتانیا اهم دی. نوموړی وایي برتانیا چې اوس څومره اسکر لیږل غواړي نو دا کافي نه دي او له دې زیات لیږلی شي. د یادونې ده چې د برتانیا پوځي روزون کې له 15 کلونو راهیسې د کابل په مضافاتو کې جوړې اکیډمۍ کې نوو افغان پوځي چارواکو ته ښوونه کوي. برتانیا د افغانستان د هوایي ځواک د تربیې لپاره اهم د روزون کولېګلو وړاندیز کړی خو واشنگټن پرې د لا نور څه کولو ټینګار کوي. امریکایي قومندانان په شام او عراق کې هم د داعش پر ضد د کمپاین لپاره د لا نور کومک ترلاسه کولو په لټه کې دي. ټیلیګراف او رسپانه لیکي چې امریکایي ولسمشر آخر کار دا پریکړه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو وستو پر ځای دغه هیواد ته نور سرتیری لیږي چې دا رنګ جنگ وګټل شي، ځکه چې له ځواکونو وتو سره په افغانستان کې یو خطرناک تشه رامنځته کېدای شي. ډونلډ ټرمپ پر دې اړه څه ونه ویل چې تر کوم وخته پورې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ایسار وي، خو افغان ولسمشر اشرف غني وړ مورز ویل هغه تمه لري چې زیاتره ځواکونه به په څلورو کلونو کې وځي. بل خو د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې کېدای شي د راتلونکو لسو کلونو پورې د دوی مشاور په افغانستان کې پاتې شي.
سره عالم مومن د ټلیګراف ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي وړاندې کولو. سرزو خوست ته چېرته چې تېره شپه د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر لخوا د غزل رنگین ماښام په نوم یو ادبي ناسته جوړه شوې وه. په دغه اړه نور حال د نجیب الله الو خیل په راپور کې.
د خوست شاعران او فرهنګیان وایي چې هنري بندرونه او غزلیز ماښامونه د افغاني فرهنګ یوه لرغونې او خوږه برخه ده چې پالنې او دوام ته باید توجه وشي. ویناوالو یاد سرګندونې د شنبې په شپه د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د غزل رنگین ماښام په نوم په جوړه شوې ادبي او هنري دستوره کې وکړي. د حیدرخیل ادبي بهیر مشر شاکر الله شاکر د غزل د رنگین ماښام په تړاو مشال راډیو ته وویل
دا چې نن د غزل شپه د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د اسماعیل خیل منځنۍ په ولسوالۍ کې په دومره لویه کچا د مختلفو سیمو څخه شاعران ملګري راغوښتي وو او د دې غزل د شپې پروګرام جوړ کړی وو. د داسې غزل شپو پروګرامونه چې دي هغه د دې پیژنګلوي سبب هم کیږي او د دې تر څنګ په موږ په پام کې درو چې پراتلنی کې هم وخت په وخت داسې شاعرانه راټولیدنې ترسره کړو.
په خوست کې د سینما او تیاتر پیژندل شوی لوبغاړي سلطان محمود خیرخوا بیا په پښتني ادب او فولکلور کې د دا ډول محفلونو د لرغونتوب او ارزښت په تړاو خبري وکړي.
غزلی مخمونه د غزل شپې خوست کې ډېر اوږد تاریخ لري. جامع حجرې بډا کې وي، ټول ځوانان به راتلل، سپینګیری مشران به وو، نقلونه به ویلی کېدل، ټوپی به ویلی کېدل. دغه غزلیز مخام موږ ته تیر یادونه پر یاد کړل. دا ډول ناستې زموږ د کلتور او فرهنګ یوه خوږه برخه ده.
د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د غزل د رنگین مخام په پیل کې تر لنډو ویناو وروسته د محفل ډیره برخه د شعرونو اورولو او ترنمونو ته ځانګړې شوې وه. نواب صدیقي ګډونوالو ته خپل شعر داسې وړاندې کې.
د دې اړۍ او د نخرو مخه ولا کوینم، دا دی وادو د ماتېدو مخه ولا کوینم. په سپینه ورځ کراوته شي نو بیا ملا تړمه، تر نیمو شپو د کېناستو مخه ولا کوینم.
ځوان شاعر اکبر مجرو په دستوره کې ترنم وکړ.
د سولې ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو، د سولې ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو. پرازیو آتنو کې مهاجر بدر پدریو، ترستړې لارو بریو، ترستړې لارو بریو.
یو بل تنځوان شاعر نور الله دین گوهر هم شیر واوراو.
د چا ترخې خبرې هیڅ کله زغملای نشي، مئن زړګی دی دا د هیچا په کیسه کې نه دی. جانانا ته هم د گوهر سره سیالي مکوا، دا مندوزای دی دا د هیچا په کیسه کې نه دی.
د غزل پرنګین ماخام کې د نورو شاعرانو د ترنم په خوا کې نظر محمد خوري هم خپل شعر ګډونوالو ته ترنم کړ.
سلګې سلګې ژوندون دې چې تیریږي به لتانا، ته یې چر تاو ز چرتا ز پخلا بشو جانانا.
خوست کې ادبی بندار راپور مورید اوس وخت شوی دی. زمونږ د ونیز خپرونې د نیمې نړۍ غږ د خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې
د نیمه نړۍ غږ.
د مشال رادیو اونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د فاټاو خیبر پښتونخوا د میرمنو لپاره دا وخت یو شمیر تنظیمونه فعالیت کوي چې یو یې هم د خیندو کور دی. دا تنظیم په 1993 کال کې جوړ شوی او دا وخت د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پوهاوي، زده کړو او دوی ته د روزګار موقع برابرولو لپاره کار کوي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ځخ کې دا ځل له هغو میرمنو سره خبرې کوو چې د دې تنظیم له کبله کار موندلی او یا یې په ژوند کې یو ډول بدلون راغلی. د خویندو کور دا مهال څلور مهم پروګرامونه پر مخ وړي چې د میرمنو تعلیم، روغتیا، د سیاسي او مدني حقونو په اړه پوهاوی او د کار روزګار موقع برابرول پکې شامل دي. د خویندو کور په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د ماشومانو نجونو لپاره یو کمیونټي سکول پرانستی چې دا وخت تر سل زیات نجونې درس پکې وایي. ګلناز بیبي اوس مهال د دې سکول پرنسپل یا مشره ده. نوموړې د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته ماشومانو ته سبق ورښيي. نوموړی وای په کالج کې یې تر 14 جماعت پورې د سبق ویلو وروسته په دې سکول کې دنده پیل کړه. هغه د دې سکول د جوړېدو حال څه داسې را کوي.
زموږ په کلی کې لکه د جنکو سکول نو د خلکو وی چې لکه د خویندې کور ته لکه درخواست کړو چې دلته یو سکول پکار دی، ځکه چې دلته به د دې جنکې داسې چې آیته به لکه د کور د طرفه پرمیشن نو چې هغه دې ځان کار په سکول کې سبق وایي کا نو یالت نیلی یا غوت ټیچینګ کې یاد څه یا څه یا څه نو هغه د جنا بیا لکه دې کلی د خلکو دوته د غوکونو هغه دلته بیا رااله او سکول یا دلته کولاو کو هله کزې ولا هم موږ خپل د کوله کمیونټي ولا بیا د وی چې موږ لازم څه خدمت را غنشتي چې موږ بیلډینګ جوړو یا څه یا څه نو کمیونټي به موږ لا سیرا کوي نو بیا موږ له زیور کو بیا د سکول د شان کولاو شو.
ګلناز بیبی وای د نجونو لپاره د دې سکول په جوړېدو سره د دوی په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راغلی او اوس د کلینجونی په سکولونو کې درس وای.
مخکې خدا و چې جنکې به سکول ته نتلی وس خو زیات لکه دا ماشومان سکول ته راځي بل دا چې خویندو کور چې نه خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېر توجه ورکړي نو هغه چې کله دا سکول کلاو کو نو دومره ډېر ماشومان نو خو د وخت تیرېدو سره بیا موږ هغې د پیرنټس سره میټینګ هم کوو دا غي کم موږ ته وایي چې دا لکه د دوی بنیادی حق دی دا تعلیم او د دوی لپاره تعلیم تاسو ورکوي دا نه چې په پټو کې پسې کې دی دا ټایم تاسو خرابوي وختي تور خو تاسو فائدہ نه لري چې لکه تاسو وایي چې دا دوی زمو سره کار وکړي یا موږ په سیروټي راوړ یا چه راوړ یا دا چلو یا دا خو لکه تعلیم چې نه دی دا لپاره ډیره ضروری دی بیا د خزي لپاره ځکه چې خزه خو بیا تعلیم یافته مور نه به پوره فاملی په هغې طریقې باندې هغه مخکې بوتلی شي د خپل بچو پرورش شمه هغه بیا صحیح کوي دا اصل هغه خبر شي نو دا غي دوی چې بیا بس لکه په بدلون راغی چې خلک هم پوه شو او کمی چې لکه چې هغه په کورونو کې تقریبا دا غي عمر چې دی نو د 4 سال نه 5 سال نه یو ماشوم سکول ته راځي خو بیا هم دا غي چې دی نو 7 سال عمر دی او یا به 8 خو په کور کې باندې وا نو هغه سکول ته هغه لکه داخله کړو بیا راتلا.
ګلناز زیاتوی چې ماشومان انجونی په دې سکول کې تر 15 جماعت پورې درس ویلای سي او له هغه وروسته بیا نور سکولونو ته د زده کړو لپاره ځي. د هغه په خبره د دې سکول انجونی له تعلیم څخه تر فراغت وروسته اوس د شوونکو په هیڅ هم کار کوي.
د سی ډیری ماشومان دي چې هغه زما د سکول نه تللی او لکه ګورنمنت سکول ته تللی خو دا او لکه ډیر زیات الته هغه دغه کې چې د نور سکولونو په نسبت مطلب پرایویټ کې سکول نه دی نو پای کې لکه دوی چې نو ډېر زیات لکه په هم هر سکل مطلب د ریډینګ سکل د رائټینګ سکل د یو ار سه سکل چې نو هغه ډېر زیات د نورو ماشومانو نه ډېر به تر دی او خو دي نو سم ځینی ماشومان دي چې هم مخ کې سبق وایي ځینی په لسم کې دي ځینی په نهم کې دي ځینی په اتم کې دي سي په مختلف درجو باندې.
نجونو ته پر تعلیم سربیره د خویند کور میرمنو ته د دوی د ټولنیزو، سیاسي او کورنیو حقونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم ترتیبوي. میرمن نور جهان د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د اودا محل د بنو په بکخیل کېم کې ژوند کوي. نو موړې د تیر څلور کلن راهیسې له خویند کور سره اړیکه لري. هغه وای د خویند کور دوی ته پوهه ورکړې ده او په خپل حقونو یې خبر کړی دی.
خو
د کور مستر هم کوم رسته کړی یو ګټه خبر دا ده چې موږ ته اګاهي وکړو چې موږ هم لا پام کړی نو د نن موږ خپل او اوس چې دایي د وزیرستان تر غنو او ډېر خو پرې چې موږ یې سیار باندې لګیږي هغه څه کای نه خو پرې دا پدې نه ان شاء الله موږ ولې دا د کور د مستر ډېر غوټه ده چې موږ ته لیار و وصلا چې تر څه ستای څه ګوره دا ګټه خبر دا ده چې موږ باندې دا مصیبت کې راغلی دا
خویندو کور تنظیم د میرمنو پر خپل پښو درېدو په برخه کې هم فعالیت کوي او په کور کې د نن او د باندې د دوی لپاره د وړو کاروبارونو یا روزګار لپاره هلې ځلې کوي. میرمن بستری جانه د شمالي وزیرستان او دا وخت په بنو کې میشته. هغه د څه باندې دوه کلونو راهیسې له خویندو کور سره آشنا شوی او اوس د دوی په مرسته کار کوي. پر بستری جان سربیره یو شمیر نور میرمن هم د خویند کور تنظیم لاندې خپل روزګارونه کوي. میرمن روبینا بشیر په بنو کې ژوند کوي او لتیرو درو کلن راهیسې له خویند کور سره تعلق جوړ شوی دی او اوس د روزګار په برخه کې فعالیت کوي. نو موړې د خپل ژوند حال بیانوي. پر دې سربیره پازیم کلا اف آر بنو کی استوګنه میرمن سمرانا گل د دوه کلونو راهیسې له خویندو کور سره کار کوي. نو موړې دا مهال نور شذ ته هم د روزګار ترلاسه کول په برخه کې روزنه ورکوي.
موږ لکه پرسینه ها جوړوي کپڑے نه ګانډي او ایمبرایډری هکي او پرشې چار کی د مستنې والا چار کی اے مزري ورسکي مطلب سچې بټي چار کی د ټولا نشکي اے د موږ نور ته ورشای نور ته ټریننګ ورکوي.
سمرانه گل زیاتوی چې د خویندو کور د فعالیتونو لکهبال نه یوازې د دې بلکې د نور شذ په ژوند کې هم مثبت بدلون راغلی دی.
اوس مو پیراشه نه اوس مې ډېر څه نه خبر شو ډېر ټریننګ نه مو هم مختلف کېسمه او سپیرا د فصلې دی راکړل تر څو نه دایم شاري نه ورکړل او مطلب چې تر نه ویزه د ویزه کړو په خپل ځنګ ته چې مې شاري نه باندې مطلب خپل ځای نه راوول شو نو ډېر پاش
په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پر خویندو کور سربیره ځینو نورو تنظیمونو هم د میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره کار کړی او هڅه کړی چې د کور په څلورو دیوالونو کې پر کورنی کار سربیره ټولنې ته هم د خدمت جوګه کړی. د نیمې نړۍ غږ اونیز خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د شزو پر یو بل ټولنې تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او هوسا ژوند ولرئ.
بیبی شیرین د بام پکو کا چټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین د بام پکو کا چټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شین خوبنا بی بشیرینی ری بشری نے دبان پکو کا کٹنا را پاس درد پرات وی دکور کارونا بی بشری نے بل د پارا چش بیمارا ستاپ نصیب شیتا ساختنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین کستڑے بیاہم بے قدرا دستا کارونا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین جداد لالا تپرے خو تو اس والا وڑا اور خالی خالی لا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین دکور ہے آئے ہم ستا پڑاڑ بابا توکڑی دو پگڑے ولونا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
شو
کی تی